ستړي مشه اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د شاهین ګوریرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو لومړی بوریوال کاکړ ته وردو چې د دې وخت خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د بلوچستان په خاران کې نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران وژل دي. افغان ولسمشر پر حکومتي چارواکو ژغ کړی دی چې خبریالانو ته د معلومات ورکړه باوري کړي، او د سویډن اکیډمۍ وایي دا کال به د ادبیاتو په برخه کې نوبل جایزه نه ورکول کیږي. د بلوچستان په خاران کې نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران وژل دي. د ایران پولي تاثیر ما په بلوچستان سیمه خاران کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د خاران اسسټنټ کمشنر مشتاق احمد نن مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه د خاران په لیجی سیمه کې رامنځته شوې ده. دوی وویل چې وژل شوي مزدوران د موبایل کمپنۍ پر یو ټاور کارکوونکي وو او د دوی تعلق له پنجاب سره و. مشتاق احمد زیاته کړه چې وژل شوو کسانو له حکومت څخه د کار اجازت نامه نه واخیسته او ځکه یاد ساتنې لپاره پولیس نو ګمارل شوی، چا تر اوسه د دې ذمہواری نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پښتون ژغورنې غورځنګ ته خواست کړی دی چې د دوی له یوې جرګې سره خبرې اترې وکړي. دا خبره وزیر اعلی پرویز خټک د پنځم به پورز مشال رادیو ته وکړه. د وویل
ما کو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه جرګه ما تدارک پیش کړي، جرګې سره د زر نظر خبرې وکړي تاکہ چې دا کوم مسله جوړه ده او چې کوم دې خبرې دې ډیمانډ زی چې هغه باندې مخکې قدم واغستې شي.
تر دې یو ورځ وړاندې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم خواهش څرګند کړی و چې په بنی ګالا کې د غورځنګ مشران ورسره وویني، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر مشال رډیو ته وویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی، خو د ده په وینا لومړی دی د دوی د ملګرو نیول کېده او د دوی پر ضد پروپاګندې بندې کړل سي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې نگران حکومت جوړېدل یو آئینی شرط دی او دا به د اپوزیشن تر سلام مشورو وروسته تشکیلېږي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبره د پنځمې په ورځ د پاکستان سرکاري ټلویزیون ته په مرکه کې کړې او ویلي دي چې پارلماني انتخابات به پر خپل وخت ترسره کیږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم د پنځمې په ورځ په کوټه کې خبري اعلان ته وویل چې داسې کومه وجه ورته نه ښکاري چې انتخابات وځنډوي.
دی وایي هیڅ داسې وجه نشته چې انتخابات به نه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي.
په پاکستان کې د واکمن حکومت دا کار موده د مئی پر یو دیرشمه سر ته رسیږي او عام انتخابات به د جولای په منځ کې ترسره شي. جماعت اسلامی په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف له حکومت څخه د بیلیدو رسمي اعلان کړی دی. جماعت اسلامی په خیبر پښتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په ائتلافي حکومت کې شریک و. دا اعلان پرون د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د یو غډي خبري غونډې پر مهال وسو. له جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې له پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي اتحاد ختموي. نوموړي ویل ګوند یې دا فیصله ځکه کړې چې تر نوي سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل لاندې په نوي انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره تیاری کول غواړي. افغان چارواکي وایي د مشکوکو وسلوالو هغه اوه کسیزه ډله یې نیولې ده چې په کابل کې یا د بریدونو پلان جوړ کړی و. د ملي امنیت عمومي ریاست تیر مازدیګر وویل چې دې کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د بریدونو پلان درلود. رویټرز خبری اجانس وایي تورنو کسانو د پلټنو پر وخت منلې چې د کورنۍ چارو وزارت پر زړې ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم یې د ملي امنیت پر روغتون د حملو تیاری کوله. اجانس د ملي امنیت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی له خولې لیکلي چې دا مشکوک وسلوال د چمن په مدرسو کې روزل شوی و. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. افغان ولسمشر اشرف غنی والیانو او نورو چارواکو ته امر کړی چې خبریالانو او څېړونکو ته دې معلوماتو ته لاسرسی باوري کړي. د ولسمشر دفتر پرون ماښام په یو بیان کې ویلي چې اشرف غنی تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو امنیتي او نورو چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو ګواښل جرم دی. بیان وایي ولسمشر د انتخاباتو د شفافیت، د خلکو د ګډون او د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم وغږېد او زیاته کړه چې والیان باید د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په سژنیو ټاکنو کې مداخلت ونه کړي. په افغانستان کې سږ کال په مني کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د سویډن اکیډمي وایي دا کال به د ادبیاتو په برخه کې نوبل جایزه نه ورکول کیږي. د یادې اکیډمۍ لخوا دا اعلان د پنجشنبې په ورځ ناوخته په سټاکهولم کې تر سوې غونډه وروسته سوی دی. اکیډمۍ په خپره کړې بیان کې ویلي چې اوس مهال دې ته نه دی تیار چې د جایزې ګټونکی وټاکي او دا جایزه به په راتلونکي کال کې اعلان کړي. بیان زیاتوي چې دا ګام د ولسي باور د کمیدو له کبله اخیستل سوی دی. دا له هغه وروسته ده چې د جنسي تیریو د تورونو له کبله د یادې جایزې د ټونکې ټاکلو کمیټې یو شمیر غړي له دې کمیټې وتلې دي. رسنۍ خبر ورکوي چې د کیمیاوي وسلو څارونکي به په یو بې مثاله ګام پورته کولو سره د شام په دوما شارګوټ کې تیره میاشت د مبینه کیمیاوي برید تصدیقولو په لړ کې د ځینو ښکار سویو کسانو مړې له قبرونو بیرته راباسي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې مشر احمد اوزوم څو پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې د ادارې د حقایقو معلومولو مشن د اپریل پر یوویشتمه د دمشق شمال شرقي سیمې ته د تلو اجازتنامه حاصلولو پس وار لمخه تر سلو زیاتی ماحولیاتی نمونه راغونډ کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پروند اعلان کړی چې هیواد یې د فوټبال نړیوالو لوبو لپاره تیاری سرته رسولې ده. دغه لوبې راتلونکې میاشت د روس په یوولس ښارونو کې کیدونکې دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې اورئ.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج د کرنسو د نرخونو له مخې یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ باندې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ، یو یورو په 1.02 روپۍ او 1.03 روپۍ، یو سعودي ریال په 1.05 روپۍ او 1.08 روپۍ، د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.55 روپۍ او 2.55 روپۍ او یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او 1 روپۍ په 6.05 روپۍ باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وای سباله به په پیښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به د تودوخې درجه زیات نه زیات 2 او کم نه کم 1، په بنو کې به 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. وزیرالله پرویز خټک ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره به خبرې کوي، خو د غورځنګ یو مشر علي وزیر بیا وایي
مونږ یې ووهلو و یې ټکولو لاسونه او پښې را مات کړل. نو یو طرف ته سلیسي ته رالیږي او بل طرف ته الزامات لګوي، نو داسې جرګې داسې کیږي.
عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیراعلی پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد د ووټ لپاره هلې ځلې پیل کړي.
صوبائی اسمبلی کی د حکومت سرا بیخی اکثریت نه دی پاتې، دوی اعتماد چې دیغه بیللې دی.
د شمالي وزیرستان یو شمیر سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د غلام خان پر لار دی ورته د تجارت اسانتیاوي برابر کړي.
پاکستان ګډ افغانستان ته هغه ور پرېږدي ور درېمي، خو د بعد مرغه د افغانستان ګډ د میژ په بارډر باندې دی پاکستان ته نر پرېږدي.
او د سوات په جهانزیب کالج کې د کتابونو دوه ورځنۍ میله پای ته رسیدلې ده. د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زموږ وړومبی موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا وزیراعلی پرویز خټک د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو غږ کړی چې له جرګې سره خبرو ته دوام ورکړي. خټک پرون وویل دی خپله هم د غورځنګ له مشرتابه سره خبرې کوي او هڅه کوي چې یو حل لار پیدا کړي. د پښتون تحفظ تحریک مشران وایي د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې ورسره څو ځله لیدلي، خو ملاقاتونو تر اوسه څه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. اسرار الله مومن په دغه اړه تفصیل راکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته یې خواست کړی چې د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې سره خبرو ته کښېني. د غورځنګ مشران بیا وایي جرګې د فریقیانو او دښمنانو ترمنځ کیږي او د یوې ټولنې د مساوي اولس لپاره آئین وي. د دوی په خبره حکومت چې پښتون تحفظ غورځنګ ته جرګه ورلیږي نو مانا دا چې پښتانه فریق بولي. خو د دې غورځنګ یو مشر علي وزیر وایي د دې باوجود دوی خبرو ته چمتو دي، خو حکومت دې د دوی د ملګرو نیول او پر ضد یې د پروپاګنډې چلول بند کړي. علي وزیر دا تور اهم لګوو چې کوم کسان له دوی سره جرګه کوي نو هم په هغو کې ځینې بیا د دوی پر ضد جلسې کوي.
دوی چې د جرګه راوستي وه جرګه یې په دشي نه وه راوستي، جرګه یې په دشي راوستي وه چې یاره کوم فریق چې غلطي وکړي هغه ته به مونږ ګرم وایو، او چې کوم فریق په حقه باندې وي هغه بل سره به مونږ ودرېږو. مونږ یې ووهلو، وایي ټکولو، لاسونه او پښې را مات کړل، په ګټونه او په دې شیانو باندې. او بل وارث افرید ده ورته وایه چې وارث خان افریدی تا خود جرګې کې را لیږلی و، چې په جرګې کې در لیږلی و. هغه دویمه شپه په چې په خیبر ایجنسی کې جلسه وکړه، او په جلسه کې وویل چې دغه غداران دي پی ټی ایم وال، نو یو طرف ته سلیسی ته را لیږي او بل طرف ته الزامات لګوي. نو داسې جرګې داسې کېږي، داسې جرګې کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یاد مشر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړي ورمه ورځ دوی ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان یې غواړي چې په خپل استوګنځي بنګاله کې له دوی سره مذاکرات وکړي. خو نوموړی وایي د کراچۍ جلسې وروسته به بیا پر دې غور کوي. دا براسال کې دا چې هم پرون د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروت خټک مشال ایډو ته ویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته خواست کړي چې له جرګې سره خبرو ته کینی.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه جرګې ما تداری پیش کړي، جرګې سره د زر نظر خبرې وکړي تاکي چې دا کوم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دي ډیمانډ دي چې هغه باندې مخکې قدم واغستي.
یاد به چې د اپریل پر 4 د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر احمد بٹ د پښتنو له پخوانیو افسرانو، پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کمیټې خبرې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت غوښتي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وژونکو ته دې سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د ورکو کسانو معلومولو او ماورای عدالت وژنو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره دې کمیشن جوړ کړل شي.
سلام عمر راپور مور د اوردونکو د بلوچستان نېشنل ګون مشر ویلي پارلماني انتخابات باید په هر صورت وشي. دا خبر امیر حاصل بزنجو تیر ماخام په کوټه کې خبریالانو ته کړه. دا ټاکل شوی چې په جولای کې په پاکستان کې د قومي او صوبایي سملو انتخابات وشي، خو په اړه ځینې شکونه پیدا شوي دي. نور معلومات د پامیر ساحل نو.
د بلوچستان د نېشنل ګوند مشر او د بندرونو وزیر میر حاصل بزنجو ویلي داسې هیڅ وجه نه ویني چې له کبله یې پارلماني انتخابات پر خپل وخت ونه شي. نوموړي تیر ماښام د کوټې په پریس کلب کې خبریالانو ته وویل پارلماني انتخابات باید په هر صورت وشي. دی وایي هیڅ داسې وجه نشته چې انتخابات به نه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي. د ټاکنو نه کېدل زموږ د هیواد لپاره بد ده. بزنجو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په پاکستان کې د انتخاباتو د نه کېدو په اړه نظرونه راغلي دي، خو بیګا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې ټاکنې به پر خپل وخت کیږي. له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې نگران حکومت به له اپوزیشن سره په سلا جوړوي، ځکه چې دا یو آئینی شرط دی. د بلوچستان ملتپاله ګوند مشر میر حاصل بزنجو زیاته کړه چې ګوند یې له نورو هغو سره په انتخاباتو کې اتحاد ته هم تیار دی. هلته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم نن د کوټې په سفر دی او ټاکل شوی چې مازیګر یوې جلسې ته وینا وکړي.
پامیر ساحل راپور مردو سرزو کور میں تچر تچ دا بارانو او گلے دا وجی دا زائی اسودن کو فصلون او کورونو تا نقصان رسی در دا زائی مشان و غختن کرده دا چه باید حکومت دا دید نقصاناتو یا دا دید تا درسی دل زیان اندازاو لگی او دا دوی سرا مرستو کی. نور معلومات پا دا راپور کیو.
د شروع او زیارت په ورځ په کورمه کې غلې او بارانونو تاوانونه اړولي او د ځایي اوسیدونکو فصلونه او کورونه خراب کړي دي. ځایي اوسیدونکو وایي په سلګونه اکړ ازمکه د بارانونو او سخت غلې تر غیز لاندې راغلي او فصلونه او باغونه تباه کړي دي. د مخمانده سیمه یو اوسیدونکو ملک لال اکبر مشال ریډیو ته ویل چې زیات نقصان په منځنۍ کورمه کې شوی دی. لال اکبر ویل چې په سیمه کې د میوه ونې او بوټي او د غنمو فصلونه زرخیز شوي وو، خو اوس ورته نقصان رسیدلې دي.
دندو مخانه په دغه ولاته کوم شي لکه کومه مانده تا میواجو ته کومه مانا وا کومه سلطانو دا وغیر وغیر دا خو خاطر کړی دا دوه والی دا او پاسل والی که خراب کړل کا غانا بیا خراب کړل
دا کومه په ساتین سیمه کې د بارانونو او غلې پس یو کور هم را پریوته دي. تیر ورځ په مالی خېلو کې آسماني برېښنا هم غورځېدلې چې لکبلې یو ځایي اوسیدونکي مړ شوې دي. یو ځایي مشر ابرار حسین جان توري مشال ریډیو ته ویل حکومت ته لزپل شو کورنو سره باید مرسته وکړي.
زمیدارو کوم نقصان چې دی حواله سره شوې دي هغه نقصان ازلاد وکړي او کوم کور چې پریوتل دي هغه ته د هم کمپنسیشن سل نو یو داسې معاوضه ورکړي چې هغوی دوباره د رحم صحن قابل شي. او ورسره ورسره چې کومه ځاني پیښه په ملخېلو کې رامنځته شوې ده نو یقینا دا ډېره غریبه علاقه ده. اف ډی ام نه او بالخصوص کمپنسیشن سل نه دا مطالبه کوم پکار ده دغو خلکو سره دې مالی یو ټیک ټاک امداد وکړل شي.
په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال ریډیو ته د فنډونو د کمی خبره وکړه. نوموړي وویل دومره فنډونه ورسره نشته چې کروندګرو ته تباشو فصلون معاوضه ورکړل شي. خو مجاهد علي وویل د چا چې کور را پریوتې دی او کم کس چې مړ شوی دی لا هغه سره به مرسته کیږي.
هلډي ایس او پی سره هغه پر ټکنې سره شیر شوی دی چې کور لاندې هغه خپل کمیټه کمیټه کې ډپارټمنټ کسانه دی ریونیو کسانه دی ایلډر دی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن یې دی هغه خپل کوم پیس ریکمند کی چې دا دی کاس کور روان دی یا مطلب دی زخمی شوی دی یا دا پکې شهید شوی دی هغه ته اکورډینګلی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کمپنسیشن ورکړي.
تیر کال هم په کورم کې بارانونو او سخت غلې ځانی او مالی تاوانونه اړولیو. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیم بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو
د شمالي وزیرستان او د افغانستان د بیرمل پر پوله د وزیرو کابل خیل وای دوی لسلورو کلونو راهیسې پر ډیورنډ کرخه تګ راتګ نشي کولی. د کابل خیل یو شمیر مشرانو مشال ریډیو ته ویلي د پولې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو ټولې قبیلې تګ راتګ کولی شي خو دوی ته اجازه نشته. نور معلومات د سیمې نه زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان په بر ملک شه د پیړو پیړو راز سے مشتا وزیر کا بلخیل کا بالیون ویایی چه دوی د افغانستان پاکستان دوارا ملکونو و سدون کی د بر مل سرا سرا دوی د پاکستان قطبی وزیرستان پسی میں شواک شه جایدادونا کورونا او د دوارا ملکونو د قومی شناخت ضروری سندونا هلاری چلمخ یہ دوارا طرفونو تا د دوی تگ را تگ اور روزگار کاروبار آزاد دای. خو اوس د بد امرغه درې کاله کېږي چې د پاکستان حکومت د دوی په دغه سهولتونو بندیز لګولی دی. د دغې بندیز په وجه دا قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د ځینو قبایلیانو نه واروئ
وزیرستان چې پاکستان په وجود کې غلای دی چې څومره قبایل دی بارډر آر پر پروتدي په داکه خصوصا کابل خیل کوم باندې بندیز لګی درای دی چې ډیرو پوازي کې کابل خیل کوم د چبدا باندې انسان نه د بندي په لګی دی. په مشتره پاکستانی نشنالټی شته کومې لول بن څومره فاټه دوداته
ګوره دا اختیار حاصل دي چې هغه یوکر په افغانستان کې د یو په پاکستان کې د اجازه لا ارتلا شي په موجوده حالات کې نور قومینه ته بدالي هر بندې اجازه د تاګر او تاګ شته وایې کوم دای کو بل خیر چې دغه د تاګر او تاګ اجازه نشته
مون نوم امیر الله صاحب راي مې کو بل خیر وزیر کوم تر بیرمل بندې پروت په شوا بندې پروت مې جوړ پوسټ ای دې نکا د پیړای راسته ته سره کولی راسته مې پروت ای ورام د کروڑاوې جیر دینه دی پاتیونم دی قبرستانی نه دی شبادم دی دیلم دی د مې خوشي غم د شوې سره د باندې د ډېر بندې چې کوم پروت ای او د بیرمل سره دا ولا ګار دی د دې کولی نه درې پورا د انګور د بادر بندې دی تاک د رو تاک مسالا مشتا جوړا د دې سره کولی ته لړای او غلای نن دا تکلیف مته ویل جوړ دی حکومت نه مو د اپیل دی د وګړو نه چې مشتا د لیار په زر نظر خلاصو کو
د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر دغا کا بالیون تا په دا رنگ تسلی ور کوي
گمبھیر مسالہ دو ڈیرا ضروری مسالہ دو پدا بندے مو تقریباً میٹنگ نہ کری دی چھ دے خیبر اولتا اجازت تھا دیوڑا اور خالتا اجازت تھا صرف کو بلخیل کوم دا چا پر تقریر کی دی دے دا کوشش کو دا کڑائی دا کی دا دی تلے رو کولا شیلا ردن خبر کی دی خدا سوا سرا ہوندا کی دا آر پار خبر ختم وین کی دو چھ کو بلخیل کوم دا میسج دا دے تکلیف مو تا پتہ دو آرمی چیف تا میرا سوال دو خبر کور کمانڈر تا میرا سوال دو گورنر تا میرا سوال دو جی او سی تا میرا سوال دو ہار جی تا میرا سوال دو جو پر امید یو
دغو قبالیانو دا ہاں را ورش وال چه ده دغی بندیس پا وجہ ده قبل خیل قبالیانو اغا پسل گونو تال بیلمون تا غٹ زیان را سی جی چه کون ده سویلی او کتبی وزیرستان او ورسرا نجده ده پاکستان ده نورو شارونو پا تعلیمی اداروک شه پس دکڑا لگیا دی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د شمالي وزستان یو شمیر سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د غلام خان پر لار د ورته د تجارت اسانتیاوې برابر کړي او له افغانستانه د هم مال وړونکو ته د پاکستان تر ښارونو رسایي ورکړي. د سوداګرانو تیر ماښام له مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم محفوظ مشر لخوا د بندر د رسمي پرانستې ستاینه وکړه. شاهد خان عباسي او جنرال قمر جاوید باجوا د رواني ونی په پیل کې پر بندر نوې سوداګریز ټرمینل پرانسته و. نور معلومات د سیمینه زمون همکار پر راپور کی.
شمالی وزیرستان سوداګر وای چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم او فوز سر لخکر لخوا د غلام خان بندر رسمي افتتاح باندې ډیر خوشاله دي، ځکه چې د دوی په وینا د سلورو کالونو راهسه غلام خان بندر تجارتی لاره بنده وه. د سیمې یو تاجر عبدالله خان مشال تا وویل
ډیر وخت نه میژن تردار وته دیبته ته تا او یا په صد ما شات چې کیم دا کنه د دې نجه دغه بارډر سره تړل د وزیرستان د خلک تجار و بلې کا مزدور و بلې کا بل شای کنه غونډې میجار شای دغه سره تړلې دي. نن تجارت خلاص تا ډیر شکر گزاري چې میشتا بارډر سالور کولا بعد بیا خلاص شو.
نو ما وړې وای د غلام خان بندر په تجارت کې اوس هم لګ ډیر خندونه موجود دي چې دا دوی گاڑی د افغانستان کابل پورې دی، خو د افغانستان نه چې کم گاڑی مالونه راوړي هغه د غلام خان بندر نه بیرته پاکستان ته نه راپریدي.
پاکستان گاڑا افغانستان ته هغه ور پرېږدي ور دریمي خیس پر کو بل پر آر دیتا و ده بعد مرغ ده افغانستان گاڑا ده میر جب بادر بنده دی پاکستان تا نر پریش دی پر طول بادر بنده چه کم گاڑا روڈ پاس ولاری ده افغانستان آئی اسلام آباد تا لاور تا آر دیتا دریمی پکلاکا غشتانا کی چه ده غلیار پا داس تاریکا کلاو شی لکه ده سرنگی چه نر علیار کلاو دی ولی چه ده سر ده میش تجارت چه کم دو کنا مکمل زیو تیجی دو عوام تا پایدا دو حکمات تا فایدا دو نشدل یار داغ دو سنتر ایشیا تک.
یو بل تاجر قمر زمان وای د دوا و هوا دونو ترمنز آزاد تجارت خی اڑی کے جوڑا وی
آزود تاگ رو تاگ تاجرون
افغانستان د لیر اتلای شي کنه په غسړ باندې پښتونه دي او په لیر باندې پښتونه دي کنه د دغه رښتې دي او ازو د تاګ رو تاګ چدای دا ډیر ضروری دی ټول بډر باندې اجازه شته خو صرف غلام خان بډر دی واحد چې په باندې د روډ پاس ګاډي اجازه نشته ملکی چې کوم تعلقات دي اپ خپل دی باندې خو چې تجارت چې دای د سیاست سره جوړول دا بالکل نه دی پچار
کلام چې په دې اړه شمالي وزیرستان غلام خان بندر کې د انتظامی چارواکي غنی خان سره تماس ونیو نو دوی وویل چې انتظامی او فوس په دې باندې خبرې شوي او ورځ دوا کې ممکنه ده چې د افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته به د اوو ورځو پرچا ورکړل کیږي چې دوی به میرامشاه او بنو ته خپل مالونه راوړي او بیرته به مالونه د افغانستان پر لور لوړ کولی شي. غلام خان بندر د تورخم چمن او کورمینا په سلورمه مهمه او نږدې تجارتي لاره ده چې نه یوازې پاکستان او افغانستان ترمنځ بلکې د منځنۍ اسیا پورې په دغه لاره تجارت کیږي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د فوز سر لخکر سره شریکه د غلام خان بندر رسمي پرانیسته وکړه چې هلته یې قبایلي جرګه ته په خبرو کې وویل چې میرامشاه منځنۍ اسیا ته یوې دروازې په توګه ارزښت لري او د وزیرستان خلکو ته د لاهور او نور پاکستان په سیر اسانتیاوې ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هم د قبایلي سیمو په چارو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اعلان کړی وو او د ایجنسۍ فنډ د ختمولو یې ویلي وو. په دغه اړه باندې د قبایلي سیمې اولس څه وایي په دغه راپور کې؟
زرنور افریدی منوم دی، د جماعت اسلامی د فاټا نائب امیر یم، او دوی ته 1000 ارب روپے مالیاتی پیکج اعلان کړی دی. دغته مونږ ټول دا 1 کروڑ قبایلی عوام چې یو په درانه نظر باندې ګورو. د دغ سره سره چې کومه خبره شوې ده چې د آئین او د قانون تحت په جمهوری ډول باندې په قبایلی علاقو کې بلدیاتی انتخابات وشي، دې نه مخکې چې کومه خبره شوې ده هغه د های کورټ او د سپریم کورټ دایره کار و دایره اختیار قبائلی علاقو ته وسیع کول، نو دا په اصل کې د انصاف نه لاندې حکمرانی کول او قبائلو ته انصاف ورکول دا ډیر غټ پیشرفت دی.
حضرت ولی افریدی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی، خیبر ایجنسی. ز ډیر افسوس کوم په داغ باندې چې موجوده حکومت چې کله د ختمېدو په طرف روان دی، په دا وخت کې دوه داسې اعلانونه کوي چې هغې هیڅ قسم بنیاد نه جوړیږي. یو دو اعلان وکړلو چې مونږ به په اکتوبر کې بلدیاتی انتخابات کوو، دا خو اوس نگران حکومت جوړیږي، دا هغې نه پس به الیکشن کیږي، یو نوی حکومت به جوړیږي د هغې الیکشن په نتیجه کې. آیا د هغې به دا ترجیحات وي او کنه؟ دا چې دوی کوم اعلان کوي دا صرف او صرف اسے عوامو د دوکې لپاره.
مراد حسین مینامو، دا خو انتہائی افسوس خبره ده چې 15 کاله تیر شو، په 15 کاله کې دا کار عملی نه کړو. اعلان کې دوه خپل منشور حساب وا خو دوه کارونه کړو. اوس چې دو حکومت ختم شو او دای چې موږ په اکتوبر کې شیدای کنا موږ به اصلاحات مکمل فیصله کوو، نو په اکتوبر کې خو دای نه وزیر اعظم نه به حکومت نه به هیڅ نه پوښنه، دا په کومه حیثیت باندې اعلان وکړو؟
زر احمد شاه کوم اعلان چې د ایجنسی ډیولپمنت پروګرام کړی فنډ هغه، نو دا خو ډېر اسانه اقدام ځکه دی چې په ټولو سیزونو باندې به د ایجنسۍ ټیکس لګېده ده، هغې نه به ټول مبراشي اوس به پېښور نه تورخامه پورې یو قسم ټیکس نه وي. دا اصل کې خو دوی حکومت دغه شل 15 ورځې پاتې دي، دا خو د راتلونکي حکومت باندې مناسبه ده که هغوی وکړه، خو ډېر ښه کار دی که اکتوبر نه مخکې وشم ښه دی که وروسته وشم ښه دی، خو ډېر ضروري دی د علاقې د ترقۍ لپاره ډېر ضروري دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونې دي په غیر باندې مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي مونږ خپل دا او چټونې دي پارلمنت
دا هرڅ په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اردن کو په پښتونخوا کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې د بروال کاکړ نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو نه وروسته تا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. خو راځئ چې به اورو ړومبۍ د دې وخت مهم خبرونه.
د بلوچستان په خاران کې نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران وژل دي. د ایران پولې ته څیرمه په بلوچستان سیمه خاران کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د خاران اسیسټنټ کمشنر مشتاق احمد نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه د خاران په لیجی سیمه کې رامنځته شوې ده چې ځموارین د منلې. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سیاستوال محمد جان لالا د جمعې په ورځ د کوټي په یو روغتون کې ساه ورکړې ده. نوموړي له تیر څه مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له د درملنې لپاره د کوټي په روغتون کې وو او د جمعې په ورځ یې د 15 کالو په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به سبا په ژوب کې خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پښتون ژغورنې غورځنګ ته خواص کړی دی چې د دوی له یوې جرګې سره دی خبرې اترې وکړي. د خبره وزیر اعلی پرویز خټک د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر مشال رادیو ته وویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. خو د دپوینه لومړی دی د دوی د ملګرو نیول کېده او د دوی خلاف پروپاګاندا ودرول سي. افغان چارواکي وایي د مشکوکو وسلوالو هغه اوکسي زډلې نیولې ده چې په کابل کې د بریدونو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست تیر مازیګر ویل دي کسانو په دولتي ودانیو او روغتونونو د بریدونو پلان جوړ کړی وو. روشل خبري اژانس وایي تورن کسانو د پلټونو پر وخت منلې چې د کورنۍ چارو وزارت پر زړې ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم یې د ملي امنیت پر روغتون د حملو تیاری کړی وو. د سویډن اکیډمي وایي دا کال به د ادبیاتو په برخه کې نوبل جایزه نه ورکول کېږي. د یادې اکیډمي لخوا د اعلان د پنځشنبې په ورځ ناوخته په سټاکولم کې تر سوې غونډه ورسته شوې.
مهم خبرونه مور د زموږ همکار سراج زهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتري تاسو ته مهم ټکي وړاندې.
د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ په خپل ادارې کې په قبایلي اصلاحاتو باندې بحث کړی دی او وایي چې هغه سیمې په قامي بهیر کې د ورګډولو لپاره اقدامات کېدای شي چې ښکاري، ځکه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په قامي اسمبلی کې اعلانونه کړي دي او له دې اعلانونو داسې ښکاري چې سیاسي او عسکري مشرتابه د دې عمل لپاره اهم فیصله کړې دي. ادارې د وزیر اعظم له قوله وایي چې د روانې میاشتې تر 1 نیټې مخکې به د قبایلی اصلاحاتو په اړه یو ښکارا او کوټلې خاکه وړاندې کړي. نو په دې اساس دوی فکر کوي چې حکومت اوس سنجیده دی او د عمل مخ په وړاندې بیول غواړي. ورځپاڼه وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي دا هم ویلي دي چې په لسو کلو موده کې به زر ارب روپۍ د قبایلو لپاره ورکوي چې هغه سیمې هم د نورو صوبو په څیر پرمختګ وکړي. د اداریه په وینا اداریه په اخره کې وایي چې قبایلی اصلاحاتو ته عملي بڼه ورکولو لپاره د 22 ورځو وخت ډیر کم دی، خو کټول سیاسي ګوندونه د هیواد او دولت د ګټې لپاره وغواړي نو دا کار په اسانۍ کېدای شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې خپل اداریا د پاکستان ځوانانو ته ځانګړي کړي او ویلي دي چې وخت راغلی دی چې په هغه هیواد کې د ځوانانو خبرو ته غوږ کېښودل شي او د هغوی نظر واورېدل شي، ځکه چې په پاکستان کې د ځوانانو شمیر زیات دی. د دې خبرې پخلی یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې د ځوانانو په اړه په یو رپورټ کې کړی ده. په دې رپورټ کې راغلی چې په پاکستان کې 9.5% داسې ځوانان دي چې تر لسم پورې هم زده کړې نه دي کړي او 9.5% پکې داسې دي چې له سره یې تعلیم نه دی کړی، او دا په دې وجه چې د پاکستان په ښوونځیو کې د داخلو تناسب لا تر اوسه هم نه دی زیات شوی. اداریه وایي په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې هغه ځوانان چې تعلیمونه ترلاسه کوي هغوی ته هم یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. نه ورته معیاري تعلیم ورکول کېږي او نه یې د ذهني او جسماني ودې لپاره څه خاص اقدامات کېږي. اداریه زیاتوي چې د پاکستان ځوانانو کې دا صلاحیت شته چې د دې وطن راتلونکي روښانه کړي، خو د دوی لپاره باید سم اقدامات وشي او باید اوس سیاسي ګوندونه د ځوانانو د مسئلو د حل او د دوی د پرمختیا لپاره خپل منشورونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو چارو ته. امریکایي فارن پالیسی مجلې په امریکا کې د ملي امنیت په نوم د ځینو هیوادونو پر وګړو د سفري بندیزونو پر موضوع لیکنه کړې ده. هلته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو او هغوی ته په ورپېښو خطرونو بحث کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکي اورو. د فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې راغلي چې په کال 2014 کې د امریکا د ولسي ازادیو اتحادیې د وفاقي عدالت په وسیله په حکومت دا خبره ومنله چې امریکایي وګړي او د گرین کارډ لرونکي حق لري چې معلومه کړي چې آیا هغوی د هیواد دننه یا بهر له یو ځای بل ځای ته د جهاز په وسیله سفر کولی شي او کنه، او که چېرې هغوی د سفر کولو اجازه نه لري نو چې وجه ورته وښودل شي. په راپور کې راغلی دی چې په کال 2014 کې امریکایي چارواکو یو پاکستانی ډاکټر خوشنود علي باس ته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنکړه، سره د دې چې هغه د دین وړاندې امریکا ته ډېر سفرونه کړي وو. ډاکټر باز اوس د امریکا د اټارنی جنرل د کورنی امنیت د ادارې FBI او د ترهګرۍ ضد ادارو پر ضد په عدالت کې مقدمه داخل کړې ده. نوموړی ډاکټر دا معلومول غواړي چې په څه خبره هغه د امریکا د امنیت لپاره یو خطر دی. د دین وړاندې هم د رهینا ابراهیم په نوم د انډونیشیا د وی ډاکټر ویزا واپس اخستل شوی و. مجلې لیکلي که ډاکټر باز مقدمه وګټي نو هغه خلکو ته به د معلوماتو ترلاسه کولو حق ورکړل شي چې د امریکا وګړي یا مستقل اوسیدونکي نه دي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان د دړکو، تشدد او زور زیاتی ښکار کیږي. د ګل پورس په کابل کې په ځانمرګي برید کې 9 کسان ووژل شو چې نه یې خبریالانو. یو خبریال په خوست کې په هدفي برید کې ووژل شو. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرو تر مخه د کال 2001 نه تر اوسه لږ تر لږه 80 خبریالان او د میډیا کارکونکي وژل شوی دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډېرې شوې دي، اروپایي هیوادونه افغان پناه غوښتونکي مجبور کوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه 13 ویل چې په 1300 کې د 10,000 افغانانو بیا خپل هیواد ته د ستنولو هدف ایښی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردوونکو سره زوم دغه نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو انسپکټران یا پلټنه کوونکي دا پلان جوړی چې شام تلاړ شي او هلته چې د کیمیایي ګیس په برید کې کم خلک وژل شوي دي دغې قبرونه یو ځل بیا را پرانیزي او په دغه اړه پلټنې وکړي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې اور.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان مشر احمد اوزومجو له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې د دې نړیوالې موسسې د حقیقت موندنې ماموریت دوما ښار ته له رسېدو وروسته د چاپیریال اړوند نږدې 100 سمپلونه راټول کړي دي. د سوریې حکومت له 2 ځلې ځنډ وروسته د اپریل په 20 نیټه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان OPCW مفتشانو ته اجازه ورکړه چې د پلازمینې دمشق په شمال ختیځ کې پرته ښار دوما ته ولاړ شي. دوما د کیمیاوي وسلو له حملې وروسته د سوریې د پاوځ او روسي ځواکونو تر ولکې لاندې راغی او ځکه د نړیوالو مفتشانو ماموریت 2 ځلې په بیلابیلو دلایلو وځنډید. خو نړیوال مفتشان وایي چې د دې حملې اثر کله منځ وړل شوی نه وي، نو کېدای شي چې لا هم په چاپیریال او د قربانیانو په جسدونو کې پاتې وي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دوما ته د خپلو مفتشانو د استولو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د اپریل د 8 نیټې د خونړۍ حملې په اړه ویډیوي تصویرونه خپاره شول. د همدې ویډیوي تصویرونو خپرېدل د دې باعث شول چې متحد ایالات، برتانیا او فرانسا د سوریې پوځي تاسیسات په توغندۍ وویلي. د سوریې حکومت او مسکو د سپینو خولیو د لرونکو په نوم د ژغورنې پر رضاکارې ډلې تور لګولی چې د دې حملې په اړه ویډیویي تصاویر یې د امریکا او د امریکا د متحدانو په دستور خپره کړي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان مشر ښاغلی ازومجو وایي چې نړیوال مفتشان د دوما په برید کې د سارین او کلورین ګاز د کارولو د ادعاو په اړه د شواهدو د راټولولو لپاره هڅه کوي چې ځینې ښخ شوي جسدونه راوباسي او د معاینې لپاره سمپلونه ترې واخلي. ښاغلی ازومجو دا مسله ډیره حساسه بولي او وایي چې ځکه د سوریې حکومت سخت متوجه دی. ازومجو وایي که څه هم د دې ټولنې مفتشانو مخکې له دې هم د عدلي طب په ځینو معاینو کې برخه اخیستې ده، خو اوس به د لومړي ځل لپاره دوی خپله د دوما د حملې د قربانیانو جسدونه معاینه کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په داسې حال کې چې د بیان د ازادۍ د ورځې په اړه د ملګرو ملتونو ستر سکتر په خپل پیغام کې د پریس ازادي ډېره مهمه وبلله، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د بیان د ازادۍ په اړه خپله غونډه ځنډولې ده. په دغه اړه د ایسوسیټیډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکی اور خبري ایجنس لیکي چې د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د سوري لاندې د بیان د ازادۍ په اړه یو غونډه هغه وخت وځنډول شوه کله چې پکې یو ګډونوال په خپل پریزنټیشن کې په ترکیه، مکسیکو، مصر، روسیا او پاکستان کې په خبریالانو په عملی شو بندیزونو خبره کړې وه. د خبریالانو د حفاظت د نړیوال سازمان سی پی جی مرستیال مشر رابرټ ماهو نے د بیان د ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې را جوړول ستایلی دي، خو زیاته کړې ده دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملګرو ملتونو هغه غونډه ځنډولې ده په کومه کې چې یو ګډونوال په خپل ویډیو کې په هغه هیوادونو انتقاد کړی دی چې خبریالان زنداني کوي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د تهذیبونو ائتلاف د نیوز لیټریسی پروجیکټ په نوم د یوې ادارې سره په شریکه جوړه کړې وه. د پروجیکټ مشر ایلن میلر په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو غونډه وروسته د هغې وځنډول شوه کله چې ورته د ملګرو ملتونو لخوا وویل شو چې د ځینو هیوادونو نمونه د پریزنټیشن نه لرې کړي او دوی د دغې خبرې منلو نه انکار وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي ملګری ملتونه بے لس شکه د صحافت په ازادۍ یقین لري او هر هغه څوک چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې خبره کوي باید هیڅ بندیز پرې ونه لګول شي. د تهذیبونو د ائتلاف ویان دی نهال ساد ویلي دغه ویډیو د ګل د ورځې غونډې ته وړاندې کړل شوې وه او د ټولو متعلقه خواو رائے ورپکې نه واخیستل شوې. د ائتلاف لخوا ادارې ته ویل شوي چې یا خو دې په ویډیو کې د ټولو هغه هیوادونو ذکر وکړي چې د بیان په ازادۍ بندیزونه عملي کړي او یا دې ترې د ځینو هیوادونو په اړه ځانګړې حواله لري کړي، ځکه چې دا خبره د بې طرفه پاتې کېدو د اصول نه سرغړونه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمېر استادیو خبریالان وایي چې دوی د رسنیو رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
د لوګر یو تن خبریال خانولی احمد زی مشال راډیو ته وویل چې رسنیو په تیرو ولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هیواد رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سوال ختیځ ځون خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنی امنیتي ننګونې دي او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې ځون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګریوان دي. په دې سره سره ویله سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرې کړی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییز راډیو مسؤل نورالله ستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تېر کال د یوې رسنۍ مدیر مسؤل قاضي نصیر له لاسه ورکړ. دغه د شهادت سره متصل یوه رسنۍ په لوګر کې چې فعاله رسنۍ وه دیارلس کاله فعالیت کوي، هغه رسنۍ رسنیو ته ژورنالیستانو ته بیلابیل ګواښونه د بیلابیلو اړخونو نه متوجه دي او زمونږه وختنه دولت څخه دا چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي، مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول، په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوی ده. د زیاتوي افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
د مشال رادیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
په پاکستان کې د جمهوریت د ود لپاره کارکوونکي غیر سرکاري انسټیټیوټ د هیواد د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي منشورونو کې د ځوانانو د موضوعاتو ور شاملولو غږ کړی دی. پلیټ پرون مازیګر په دې موخه په اسلام آباد کې د سیاستوالانو او ځوانانو د استازو یوه غونډه کړې چې پکې په سیاست کې د ځوانانو په کردار او د هغوی د ستونزو په هواري بحث شوی دی. پامیر ساحل په دغه اړه نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د قانون جوړونې او شفافیت یو انسټیټیوټ پلډاټ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته غونډه کړې چې پکې د هغه هیواد په ټاکنو کې د ځوانانو پر کردار او د هغوی د ستونزو د هواري پر اقداماتو باس شوی. دا غونډه تیر مازیګر په اسلام آباد کې شوې چې ورته د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو او ځوانان ورغلي ول. د جمعیت علماء اسلام فیل خوا د قومي اسمبلی غړي شاهده اختر علي هم د پلډاټ غونډه ته ورغلي و. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل ګوندې د نجونو او هلکانو د روزنې لپاره یو جوړښت لري.
هم د جنکو هم د لکانو دوانو ته پاره دي. موږ بلا تفریق دوانو ته موقع ورکو او د دې کې زموږ باقاعده یو تنظیم دی جمعیت علماء اسلام په نوم. هغه کې زموږ د ځوانان چې دي هغه په دې کې حصہ اخلي. دا هغه د پاره چې کوم موږ منشورې خیدین نو هغه کې راولنه د پرامن جدوجہد دی. دویم د هغه د پاره د علماء حق قیادت باندې چې کوم نن سبا باطل نظریات دي نو د هغه د مخنیوي د پاره مختلف مکاتب فکر چې کوم دي علماء کرام
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ وایي د دوی د ګوند په منشور کې ویل شوی چې دا د دولت ذمہواري ده چې ځوانانو ته د تعلیم او روزګار اسانتیاوي او موقع ورکړي. خدای زیاتوي چې ځوانانو ته هم پکار دي چې په سیاست کې فعاله ونډه ولري.
مختلف شعبوں کی دوی ته مواقع ورکړي. ځوانان هم پکار دادی چې محنت وکړي د دې دولت شعور وړکول د پاره د دوی ستونزو هوارولو د پاره دوی پکار دي چې په سیاسي ګوندونو کې فعاله برخه واخلي.
د پاکستان د تیر کال سرشمیرنې ارقام ښیي چې د هغه هیواد د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي. په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د کارکوونکو انسټیټیوټ پلډاټ په پرونی غونډه کې د سګنیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو په منشورونو کې د ځوانانو اړوند موضوعاتو پر شاملولو ټینګار وشو. د دې ادارې مشر احمد بلال محبوب په پرانستون کې وینا کې ویل د پاکستان د رای ورکوونکو 46% برخه له ځوانانو جوړه ده، نو ځکه هغوی ته په سیاسي بهیر کې زیاته ونډه ورکول اړین دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات په جولای کې وشي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي. کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پداندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
دا ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی د شروع په ورځ خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. اوس پوښتنه دا ده چې دې ځوانانو ته څومره چیلنجونه او موقع مخې ته دي. د اسرائیل مومن پر راپور کې
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی د شروع په ورځ خپل تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. په دې کې جنکۍ او لکان دواړه شامل دي او دا وخت پاکستان په نړۍ کې یو له ځوانترین هیوادونو دی. رپورټ وایي کله دې ځوانانو سره په سمه توګه چلند ونه شي نو پاکستان له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېدای شي. خدا پر دې تکیه کوي چې دا هیواد په څه ډول د خپلو ځوانانو په معیاري تعلیم او روزګارونو او مثبت سرګرمیانو توجه ورکوي. رپورټ وایي که ځوانان په مثبتو کارونو کې مصروفه او استعمال کړل شي نو پاکستان ته ډېره ګټه هم رسولی شي. خو پوښتنه دا ده چې دې ځوانانو ته څومره چیلنجونه او موقع دي، دا څومره به اختیار دي. وړ مورزه په اسلام آباد کې د یاد رپورټ وړاندې کولو پر وخت پوهان وویل چې پاکستان کې دا وخت تر ټولو زیات ښه ژوند د اسلام آباد د اوسیدونکو تر ټولو خراب د قبایلو دی. همداراز پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو کم په تعلیم خرچه کوي. رپورټ وایي چې دا وخت په پاکستان کې په سکولونو کې د داخلېدو سیوا کېدو شرح 0.92 ده او که په دې رفتار سره د داخلو سیوا کېدو شرح روانه وه نو د دې لپاره چې یو ماشوم هم له سکول بهر پاتې نه شي په دې به 6 کاله وخت لګي. په رپورټ کې راغلي چې هر کال په پاکستان کې 40 لک ځوانان د کار کولو جوګه کیږي. رپورټ وایي چې په پاکستان کې 90% ځوانان تفریحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، 45% انټرنیټ لري، 8% ریډیو او 40% بیا موبایل لري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی لخوا د رپورټ وړاندې کولو پر وخت د پاکستان کورنیو چارو وزیر احسان اقبال وویل ضروری ده چې ځوانان په هر کچه په فیصله سازۍ کې شامل کړل شي.
د پاکستان قومي اسمبلی د اسلام آباد د قیر اعظم پوهنتون د طبیعتو یا فزیکس د څانګې د نوم بدلولو پریکړه لیک منظور کړی دی. دا قرارداد پرون د واکمن مسلم لیگ نن استازي محمد صدر وړاندې کړ چې پکې غوښتنه شوې چې د څانګې نوم دی د پوهان ډاکټر عبدالسلام پر ځای د پخوانی ساینسدان ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی په نوم شي. پامیر ساحل په دغه اړه معلومات راکړي.
د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال او پخوانی پوځي افسر کیپټن محمد صفدر د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی غونډې ته قرارداد وړاندې کړ چې پکې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس څانګې نوم دې د نومیالي ساينس پوهاند ډاکټر عبدالسلام پر ځای د 12مې پیړۍ د یو فزیک پوه نوم ته بدل کړي. د اسمبلی پر پاڼې د قرارداد په متن کې راغلي چې ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی په نړۍ کې د مسلمانانو تر ټولو لوی فزیک پوه چې په دې ډګر کې لوی کارونه کړي او اروپایي ساينس پوهانو یې هم له علمه ګټه اخیستې ده. د قرارداد پر پاڼه د اسمبلی د یو شمیر نورو غړو نومونه هم لیکل شوي. د محمد صفدر دا پریکړه د واکمن مسلم لیگ نون د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه اقدام ضد ده چې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې اخیسته و. هغه مهال شریف د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د ملي مرکز نوم د نوبل انعام ګټونکي پاکستانی ساينس پو عبدالسلام په نوم ونوماوه او د پی ایچ ډی یا دکتورا سکالرشپونه یې هم اعلان کړل چې ورته یې د پوهان سلام بورس یا وظیفې نوم ورکړ. اټومي ساينس پو ډاکټر عبدالسلام د پاکستان د جنگ سیمې اوسیدونکی او په عقیده احمدی و او یوازینی پاکستانی و چې په فزیکس کې نوبل انعام اخیستی. د مسلم لیگ نون محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم هم دی په تیرو وختونو کې د پوهاند سلام پر عقیدې انتقاد کړی وو او له مودې راهیسې د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د څانګې د نوم بدلولو هڅې کولې.
مشال اردو کې اردوونکو د سواد په جانب کالج کې 2 ورځې د کتابونو میله پرون پای ته ورسېده. په دې میله کې سلګونو زده کوونکو پرځانه بیا کتابونه واخستل. منتظمین وایي چې هر کال به دا میله را جوړي. په دغه اړه باندې د سیمې زمونږ همکار نور معلومات راکړي.
د ضلع سوات تعلیمي ادارې جهانزیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي چې د کالج 18 بېلابېلو شعبو زده کوونکو لپاره یې دوه ورځنۍ کتاب میله په دغه مقصد جوړه کړې چې زده کوونکو کې د کتاب سره مینه جوړه شي.
زما په خیال د دې سره د کتاب چې کوم کلچر دی هغه پروموټ کیږي، د دې ډېر ښه نتیجې دي. نو ځکه که تاسو ګورئ تاسو هر کال زمونږ سره یې، موږ کوشش کوو چې هر کال کم از کم یو داسې سرگرمی وکړو او موږ ګورو که مثال په تور حالات موږ له اجازت راکړي نو موږ ګورو چې دا په کال کې موږ دوه ځله وکړو چې زیات استادان او طالب علمان ته زیاته فایده وایي.
د کالج زده کوونکي وایي چې په کتابونو 20% رعایت لګېدلی او بیا دوی ته یو شمېر موضوعاتو کتابونه په کالج کې دننه ترلاسه کېږي.
زما نوم نایب سراج دی. دې فایده خو دا ده چې یو موږ ته بکس چې دی هغه ډېره په اسانه باندې میلاو شي، بل زموږ سره دلته ټیچرس هم وي نو د هغو د ګایډنس کې او د هغو د نظر د لاندې موږ ته هغو داسې بکس ریکمینډ کړي چې لکه هغه موږ وګورو موږ ته ډېره زیاته فایده کوي. بل د دې 40+ ډسکاونټ دی او څنګه چې ټول ته پته رسټورنټ سره دومره پیسې او دا نه نو په دې وجه باندې موږ ته لکه فایده ډېره زیاته را رسي.
زما نوم عبداللطیف الواز دی چې انګلیش ډپارټمنټ سره تعلق ساتم. جی مطلب زه سمپل دا خبر وکم چې ښه خلک په خبرو کې دی علم کتابو کې دی او اوسنی دور کې مطلب پښتنو ته د کتاب ضرورت.
د زده کوونکو سره سره د کالج استادان هم د کتابونو میلې ته خوشاله دي. د انګریزي ژبې یو استاد په دربي وایي چې کتاب یو ډیر ښه ملګری دی.
سټوډنټ زن چې د خپلې پیسې په کې لګي راواخلي د پاکټ منی نه یو کتاب دوه واخلي ده د دې سره یو اساس هم ده.
دوه ورځنۍ کتاب میلې ته بیا کوونکي وایي چې هر کال هم دغه رنګه میلې دوی جوړوي او په کې زده کوونکي د کالج کتابونو نه علاوه د پښتو، اردو، انګریزي ژبې، ادب، شاعرۍ او قصو کتابونه ترلاسه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوردونکو د خبرونې خیری شیبو در رسیدلیو د بریوال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د بلوچستان په خاران کې نملمو وسلوالو شپږ مزدوران وژل دي. د ایران پولیس تاثیر ما په بلوچستان سیمه خاران کې تیر شپه نملمو وسلوالو شپږ مزدوران وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د خاران اسسټنټ کمشنر مشتاق احمد نن مشال رډي تویل چې دا پیښه د خاران په لیجی سیمه کې رامنځته شوې ده. چا یې ذمہوارینه د منلې. د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سیاستوال محمد جان لالا مندوخیل د جمعې په ورځ د کوټي په یو روغتون کې سا ورکړی ده. نوموړی لا تیر سمدوی رایسي د ورپېښ ناروغۍ له عمله په روغتون کې داخل وو او نن یې د 15 کال په عمر کې سا ورکړی ده. د هغه جنازه به سبا په ژوب کې ادا کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پښتون ژغورنی غورځنګ ته خواست کړی دی چې د دوی له یوې جرګې سره د خبرې اترې وکړي. دا خبره وزیر اعلی پرویز خټک د پنځشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. خو د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ علي وزیر مشال رادیو ته وویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی، خو د په وینا لومړی دی د دوی د ملګرو نیول کېده او د دوی خلاف پروپاګاندا بند کړل سي. افغان چارواکي وایي د مشکوک وسلوالو هغه وکسیز ډلې نیولې ده چې په کابل کې د بریدونو پلان جوړ کړی و. د ملي امنیت عمومي ریاست تیر مازدیګر وویل د کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د بریدونو پلان درلود. رویټرز خبري ایجنس وایي تورنو کسانو د پلټنو پر وخت منلی چې د کورنیو چارو وزارت پر زړې ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم یې د ملي امنیت پر روغتون د حملو تیاری کړې وه. د سویډن اکیډمي وایي دا کال به د ادبیاتو په برخه کې نوبل جایزه نه ورکول کیږي. د یادې اکیډمي لخوا دا اعلان د پنځشنبې په ورځ نه وخته په سټاکهولم کې تر سوي غونډې وروسته شوی. اکیډمي په خبر کړي بیان کې ویلي چې اوس مهال دې ته نه دي تیار چې د جایزې ګټونکي وټاکي او دا جایزه به په راتلونکي کال کې اعلان کړي.
اردن کوم دې سره زمنګ د خبرونه وخت پای تر سی خپل کوربه شاین بنری د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زمو ټیکنیکی مرستاله ساق امیر له اجازه ورکې چې په دغه سپو پاتې شوه نو د ډیوریډو نشریات اورېدې شه موږ درنه اجازه غواړو د الله تعالی.